تاسو په لندن کې ګوري په لندن کې فرزندې د دوی مشهور چوک ټرافل سکوير ته ورځي اول ته عکس اخلي هغه عکس چې بل څوک اخلي او هغه عکس چې لیکوال اخلي فرق لري
زه دا منم ځکه کاپی رایټ خو سیستم دی او بند دی خو زه داسې وایم چې دا عکسونه اکثره ما اخیستي دي چې ما خپاره کړي دي خو په دې دوستانو کې زما داسې کسانو چې هغه خو نو د دغه فیلډ سره یا دغه مسلک سره داسې چند مانه اړیکه هم نه وه او دا یې نه خپرولم او هغه کسانو چې د خپرولو دپاره خپل سایډونه لرل یا نور برخی لرل نو هغوی نه ما اجازه اخیستې ده او خو په دې لیکونو کې داسې عکسونه نه دي راغلي چې هغه د بل چا وي هغه ټول زما په لاس پورې اخیستل شو
ازمون صاحب نن سبا عام معلومات په انټرنیټ کې شته او تاسو مخکې اشاره وکړه چې د چین تر سفر مخکې او د دې نورو دوو سفرونو مخکې مو معلومات له انټرنیټ هم اخیستي دي لیکن دغه معلومات کې ویل ورته آسانی راولي بل ورته به سختي په یون لیکلو کې رامنځته کړې ده یعنی لیکوال باید په سفرنامې کې څو ور زیات کړي له دغه معلوماتو دا نوایواله هغه وخت ممکن ده چې لیکوال د خپل ټولو حواسو په مرسته تخلیقي اثر ولیکي څنګه تاسو د سې احساسونه کوچې دا یون لیکونه سخت دي چې لیکي
زه په دې برخه کې به یو طرف نظر ولرم او دا ده چې دغه چې زل ولم او زه سبب لیکم یا ګور کوم دا ما تخیل کې به یو وړاندې زمانه ده هم ځکه ما د په باب یو څه لوستی دي مګر زه چې اوس په دې ځای کې موجود یم دا ځای هغه څه نه ده نو دا دواړه حالات لیکوال لیکي دا نو لیکوال د وړاندې کولو هغه لفظي جادوګری ده چې دا څنګه دغه تصویرونه سره ووډي او دا تصویرونه سره وړاندې کی لکه د چین زیاتره خلکو به ماته کیسې کولی چې دلته څلوېښت کال او پنځوس کال وړاندې دغومره وحشتونه تیر شوي دلته مړي وو دلته په دغه ځای کې دا وو دلته دا وو دغه ټولې خبرې چې دي ما راخیستې دي او هغه مې په یو تصویري بڼه باندې په خپلو الفاظو کې لیکلې دي
وبخښه اسمن صاحب په دې برخه کې چې د بل چا په خبره استناد کوي د دې وحشتونو دا هم بیا د نوي یون لیکونه یو څه تحقیق ته ضرورت لري یعنی یوازې په هغه خبره اتکا په کار نه ده
بالکل 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 دا ما خو مخکې درته وویلم چې دا خو نو کته وسوه چې دغه رنگین خار دی او دا رنگین د تشریح کې دغه رنگینی خو د وسنۍ زمانه ده که زه وری څه واقعیتونه تیر شوي او کنه څه پیښې تیر شوي او کنه دلته د خلکو سره څه ډول چلن هم شوی او کنه دا ځایونه په خپل ځای آباد شوي دا چا آباد کړی دي نو دا خو څېړنې ته اړتیا لري په تحقیقونو کې په یون لیکونو کې یو مهمه موضوع دا ده چې ته باید یو څه ځان سرګردانه کړي څه باید وپلټې ما په خپله په دغه یون لیکونو کې کوم ځایونه چې دي په نښه کړي مثلا یو پارک کې ما ته وو پارک دلته وخت کې دا پښتارګا غونډې وه ان دوره مړي به درته راوړم مګر نن یو پارک دی نن ګولي لري پکې ما بیا په هغه وسیله څېړنې وکړل دا هلته د دوو فرقو تر منځ جګړه و چلته شوې وه او دا جګړې مړي انتخاب کرا وړو بیا دا مړي دومره زیات شوي چې بوینه شوي بس هغه خار ټول دغه شوی وو خو خلک بیا دې ته مجبور شوي وو نورو خلکو دې تر منځ روغه وو چې جوړه وو یعنې دا هغه خبرې وې چې بیا وروسته ما پسې کتابونه او ریسرچ وکړه
یعنی د یونلیک لپاره د پلټنی او د اطلاعاتو ترڅنګ شخصي تجربه هم پکار ده لیکن د اطلاعاتو په برخه کې یو بل شی چې ځین وخت ممکن دی ویل کېنی لوستل سخت کې هغه ده چې سر په سر معلومات راشي ځکه امغه د ناقدانو خبره به تر ده چې د معلومات په ټول متن کې و جوړی شي تاسو دې مسلې ته پام کړئ
دغه برخه مهمه ده پوځي معلومات وړاندې کول نه دی یونلیک معلوماتو ته یو نوی جامه ورغوستل په خپل الفاظ او تصویرونو کې وړاندې کول دي لکه سړی هلته ته ودرې او کدا یوازې تنګ کېږي او ټول تاریخ راواخلې ټوله مقاله سړی راواخلي او ته وړاندې کی او بیا پاره کې د دې کوم د نوی حرکت نه یا د دې کوم نوښت پکې نه دا خو بیا تاریخ هم لیکلي دي دا خو بیا نور پیښې لیکل شوي دي نو بیا دې لیکل ته څه اړتیا ده متاسفانه دا شی خو جزمو په دې څېړنو کې هم دا شی دی ټول نقل قولونه راوړي یو جمله خپله پکې نه دا نقل قولونه سره لږ څه وتړي بس په ټوله خبره په نقل قول کې ده نو
البته او بخښه د نقل قول په برخه کې کله ناکله ممکن د سیاسي وی چې په حقیقت په پښتو ژبه کې هیڅ ونه لرو یعنی که په هغه کې نقل قول باندې اعتقاد او څه زیات شي پروا نه لري، لیکن په یونلیک کې زما پوښتنه دا ول چې یو ځایي معلومات باید را نشي. مثلا تاسو د لندن په باره کې، د لندن د یوې تاریخي کوڅې په باره کې یو مخ معلومات لیکئ، وایي دغه یو مخ یو ځای مه راخلئ، دا یو مخ سره بیل کوي. یعنی دغه شي ته ستاسو په دغو یونلیکونو کې توجه سوی؟
بالکل بالکل، ما داسې کړی دی چې ما اول خو زه خپله مشاهده ډېره هغه باندې تاکید کوم، خو کله چې اړتیا شي چې بیکګراوند یا پس منظر ته لاړ شم، نو بیا خو ضرور دی چې د یو چا خبرې واموري او یو څه وم لولي نو هغه هم پکې را وړي. نو دا مشاهده او دغه سره دا باید داسې مکس شي، ګډ شي، چې په لوستونکي باندې ډېر بوج تمام نه شي، ډېر ستړی کوونکی نه وي، چې یوازې یو معلوماتي ژبه وي. ځکه یونلیک زما له نظره یو معلوماتي ژبه نه غواړي، یونلیک یو پارونکې ژبه هم غواړي، یو داسې ژبه غواړي چې ته لکه د کیسې ژبه. او وبخه ډېره مهمه موضوع پکې دا ده، دغه معلومات موږ باید د کیسې په بڼه باندې وړاندې. یعنی زه خپله په دې نظر یم چې یونلیک لیکنه د کیسې لیکنې یو ډول دی، دې کې اساسي شی چې دی یا هغه مغز چې دغه کیسه ده، چې چاته کیسه ونه کړي څوک ځان سره لاس نیولی بو نه ځي، بیا خو یونلیک هم نه دی.
البته د نړۍ په بریالیو یونلیکونو کې کله ناکله دغه خطي زمان هم خلق ماتوي. مثلا ممکن پیش له هغه ځای شروع سي هغه تور زورس واقع شوی وي. څنګه ستاسو په دغه یونلیکونو کې دا شای شوی دی او کنه هغه تسلسل مو مراد کړی؟
ما خو تسلسل په کې مراد کړی دی، دغه سي الله تاسو نه مشکوي چې زوس یو وړاندوی نه مکم یا بل څه وایم، کنه خو نور دا زمانی تسلسل په کې مراد دی.
ناقدان دا خبر هم کوي اسمن صاحب چې کله څوک خپل سفرنامه ولي کله هغه روسي باید ولولي او هغه د لوستون کې په صفات ورته وګوري چې کومه برخه ممکن سست راغلی وي یا کلی معلومات پکې راټول شوی وي. خصوصا نن سبا چې انټرنیټ شته، ویکیپیډیا شته، ویکیپیډیا کمزورې مرجع ده خو بیا هم اسه یاده میکړه، یعنی عام معلومات شته. څنګه دغه شانم بیا بیرته تریلري کړی دی او کنه د بیا کتنې په وخت؟
بالکل، ما یو ځل په ټوله کې یو مشاهده لیکلې ده چې زه خپل لږ تر لږ هغه څه چې ما ترې تصویر اخیستل هغه باید زه ولیکم، هغه باید خوندي کړم. هغه مې خوندي کړه، بیا مې بیا کتنه کې چې بېرته بیا په یونلیک باندې تېر شوی یم، لوستی مې دی. ضرورت چې پېښ شوی چې یو ځای کې باید توضیحات وړاندې شي، بیا نو هغې نه وروسته مې توضیحات په مخه کړې ده او هغه مواد هم راټول کړي دي، بیا مې لیک کړی دی. بیا په دریم ځل کې مې بیا دا عمومي لوستی دی چې ودرېږه په دې کې کوم دغسې دروندواله سختي او ستوغي نه وي چې په لوستونکي باندې لوستونکي ستړی لکه مزر کوي، مخکې یو غاټ ګټ راشي، دیوال راشي چې بیا بل فصل ته وال نه وړي. نو دغه ټول شیان مې بیا په نظر کې نه وړي.
دغه شی چې تاسو توضیح کړو په دغه ترازو باندې کې تاسو وتلی، ستاسو د چین، تاجکستان او د انګلستان سفرنامه ډیره پوره خیشي.
نو دا شان ما په نظر کې نیولی دی، ځکه دا د یو دیکې اساس دی.
کومه یوه درته ډیره جالبه ښکاري؟
ما ته جالبه د چین سفرنامه ښکاري، او هغه دا چې د چینایانو په باب باندې ما ډېر څه اورېدلي وو. مثلا د دوی د کلتور په باب مې یو څه اورېدلي وو چې زه لاړم هغه شاید نه و. زه به یو کیسه درته وکړم. مخکې دی چې زه چین ته لاړ شم، یو چا راته وویل چې دا چینایان سپي خوري او فکر دی اوسه ډوډۍ ته. ما یو رواني تکلیف ولې پیدا کړ چې کله چې دا سپي به څنګه ګورم، زه به دې هوټلونو ته څنګه ګورم. اوس چې دا هر رستوران مخې ته تېرېږم بوی راباندې راځي. دغه یعنی رواني تکلیف غوندې راته پیدا شو چې دغه رستوران کې هغه سپي نه پخېدل یا نه د سپیو کوم کار و، خو زما په روان کې دا خبرې ټولې وې او هغه وګم بچ زما په زبانه ولګېده، ما به وجه ولا سپېده. نو یو جالبه خبره ته کوم، هغه دا چې سهار راووته ما، نو یو سړی دی روان دی او سینه کوي، نو دا د خولې تپې پورته کیږي اواته. نو دې وخت کې ما ته یوه جمله را یاده شوه چې ما ته په دې تپ کې هم د سپي نڅا ښکاره کېده. یعنی دغسې تر دغه حده پورې زه اس هغه شوی وم. مکن خو دا داسې نه وه، هغه رستورانونه عام رستورانونه وو، هغه کې دا نه د سپي پخېدل خبره وه، او هغه خپل یو فرهنګ و. هغه سپی چې وو هغه چې دوی وایي چې دا یې خواړه، هغه هم په یو مخصوص ځای کې په یو ښار کې او په ډېر ګرانه بیه باندې دوی اخلي او بیې خرڅوي. هغه هر چا ته څوک ورکوي.
د شغل ازمن څخه مننه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په کونړ کې پسرلنی مشاعره وشوه. دا مشاعره د کونړ په مرکز اسد آباد کې تیر اونۍ پنځشنبه وشوه چې په کې پسلګونو شاعرانو لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. په دې مشاعره کې شاعرانو د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د تعلیم مسله راپورته کړه چې نور د چارواکي د ټولو افغانانو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. تفصیل په دې راپور کې
کاتب شاه کاتب د نوي کال پیل کې دوه د ښوونځي زنګ وهلو سره هیله کوي چې د ټولو افغانانو پر مخ په د تعلیم او تحصیل دروازې پرانیستل شي.
د خونځي د زنګ آواز ده زو خونځي تا ټولګي والا نو وزیر را ترا وړا نو کالا
صائم رمضان به خپل مسافر ملګری او دوست ته بلنه ورکوي چې خپل وطن او کور کلی تراشي. دلته هواري غرونه او رغونه زرغون شوي رنگارنګ او خکلي ګلان پکې غوړېدلې او له هرې خوا معطرې وږمې راپورته کیږي.
خپل کور کلی تراشه مسافر پسرلې دې باور وکړ زما په دې خبره او
صائم رمضان په خپل یو بل نظم کې بیا وایي افغانستان د خپلو طبیعي زیرمو پوهې ته د ارزښت نه ورکولو او د یو شمېر نورو لاملونو په وجه جګړو او ویجاړو سره مخ شوی دی. خیام الدین خیام بیا پکې د کوزی پښتونخوا د نوموتی شاعر سید شاه سعود د یوې غزلې څو بیتونه داسې ولوستل.
یو شیبه غوندې تیره بشي یو وخت براشي را نه هېره بشي لکه د روح مې ځان ته مرا بولا لکه وجود را نه چاپېره بشي کرا سره یې نو هم دومره به یې کرا نه بې نشوې نو ډېره بشي سعود نه سترګې بل ته مه اړوه نظر دیوال دې پکې ګېره بشي.
چارواکو په خپلو لنډو ویناو کې له شاعرانو لیکوالانو وغوښتل چې د افغانانو د یووالي د هیواد پرمختګ او سولې په اړه شعرونه او لیکنې وکړي. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو او نظم ویونکو د خپل ذوق سره سم شعرونه نظمونه او ټپیزې ولوستلې چې د ګډونوال لخوا تود هرکلی وشو.
د کونړ د پسرلنی مشاعرې راپور ما اوریده. د شاعرانو لپاره د ډیوی ټیوی ماښام په نوم یوه هڅه پیل شوې ده. د دې هڅې د پیلېدو مخکښ شاعر حمیم نهام دی. له دوی په واورو چې د دې هڅې په اړه معلومات راکړي چې له کله او څه ډول
بونی مخکې دا هڅې را شروع شوې دي. په دې هڅو کې ځوان شاعران هغوی چې ژوندې دي آغا ستایو او ارما خامې په نوم کوو او په یاد دی ویل زو
آنلاین ټی وی بلوی په یاد
او شیبر سیبا دل تبیا نور لیکوالو ادیبانو تم پر مسیخیږي چې پام دې نمونو او پام دې مخامونو د دوی په اړه نور راته وغږیږي د دوی خاطرې شریکیږي کیسې شریکیږي په هنر خبرې وکی
تاسو یو علت بیان کوسی ځوان لیکوال هڅوي نور څه اصول ورته لري چې څنګه یې غوره کوي
نو اصول ډېر واضح نه دي خو هغوی چې ځوان دي او پخوا داسې نه و ستایل شوي که نه موږ په د ژوندیو شاعرانو کښې خو دا درې لوی شاعران ورځ هم لري نو د هغو نه بغیر دغسې شاعران چې هغوی ډېر د چا ور پام هم نه و او ښه شعر لیکي لږ په هغه ذوقي ملګرو کښې ذوقي خلکو کښې محبوبیت لري نو دا خلک را تشویقوو
که چېرته مشخص اصول ورته ونه لرئ فکر نه کوئ چې ممکن د ځینو حق تر پښو لاندې شي
ما په فکر دلته خو شیبر صاحب دغه د حق خبره که کېږي بیا لږه ملامتي موږ په ځانو منو ځکه په پښتو کښې پښتو ژبه ده او ماشاءالله ډېر غني ادب ده نو ډېره به ګرانه یي سړی ټولو حقدارو ته رسېږي خو بیا هم هغه انسان تر خپله وسه پړ ده که نه نو موږ نهایي خاصر هغه ده چې هغه یاد نومونه هغه نومونه چې په ذوقي خلکو کښې په ادبي کړیو کښې په ادبي محفلونو کښې ډېر لاس په لاس کېږي او ډېر د هر چا زړه ته کوزږي
نعام صاحب زما مطلب دا دی چې ذوق داسې څه شی نه دی چې ډېر ثابت وي مثلا که همدا شیبه مو ښه خبره اورېدلې وي ممکن هغه شعرونه تاسو انتخاب کړي هغه شاعران انتخاب کړي چې رومانتیک شعر لیکي او که خدای مکړه خپه وي نو تراژیدي ممکن خوند درکړي له دې لارې مې مطلب اوسې انتخاب سخته نه دی
انتخاب سخت ده شیبر صاحب ما مخکې هم درته وویل چې ټولو حقدارو ته رسېدل ډېر ګران دي خو دې ته موږ زه یوازې هم نه یم ما د ذوقي ملګرو یو ګروپ جوړ کړی هلته تر درې سو پورې ملګري دي را سره او ډېره برخه د شاعرانو موږ د رایې په هغه راکړو مقصد هر ملګری رایه ورکوي موږ نومونه لیکو بیا د سټیکر په واسطه ملګري رایه ورکوي
او یعنی په انتخابي شکل باندې د دې ټولو کسانو ترمنځ بیا یو څوک انتخابوي په خپل منځ کښې هم څوک ټاکي او که نه له دې درې سوه کسیز ګروپه د باندې
د ګروپ دننه ملګري نه ټاکو بهر ملګري ټاکو دلته ټول هغه هنرشناس خلک موږ راټول کړي دي
دې لړۍ ته به تر کله غواړئ چې دوام ورکړي
موږ خو اول کښې نه دا و شیبر صاحب چې تر اختره دوام ورکړو خو بیا هم ګورو به مخته د ملګرو نظرونو ته به هم ګورو تر اوسه خو ډېره ښه روانه ده نو باقي دې خدای خیر کړي چې تر کله به لاړ شو نو تر اختره خو منیت دی اوسه له اوسه
دا خو لنډ وخت دی فکر نه کوئ چې تر اختر وروسته تاسو کولی شئ چې هر شاعر چې مو انتخاب کړی دی د هغه په باره کې له خلکو وغواړئ چې څه پی ولیکي او په دې شکل باندې به دا هم واضح شي یوازې به د وینا تر حده پورې یو څوک ونه ستایل شي د هغه په باره کې به خلک مستدل یو څه ولیکي
ډېر نوی کار و او دغسې و چې مخکې شوی م نو په همدې نوي کار وم په همدې وړه هڅه موږ تر اوسه له چیلنجونو سره مخ یو له نیوکو سره مخ یو نو مخته به ورته ګورو زموږ مطلب دغه ده که دا زموږ دا خطه بله یوه ګټه م ور نه کړي فقط چېر هغه د ژوندیو ستاینې ته د پښتون قوم ورپام شي او د هغه د لږو کسانو هم د ژوندیو ستاینې ته ورپام شي نو موږ به په خپله دغه خصه کښې کامیاب شوي یو
زما مطلب دا ده چې نیوکې خو به وي انتقادونه به وي دا خو یو ښکاره خبره ده له هېڅ کار هم سلو په سلو کې څوک راضي نه وي لیکن مخکېنۍ پوښتنه که په ډېر ډول تکرار کړم په دغو شاعرانو کښې چې تاسو یې ستایئ او که چېرته لکه څرنګه چې تاسو وویل یو درې سوه کسیزه ډله یو څوک ستایي نو دا خو طبیعي خبره ده چې د دوی په شعر کښې به د دوی په لیکنو کښې به یو څه وي د دوی په باره کښې فکر نه کوئ که خلک وهڅوئ چې لیکنې وکړي
و دا خو شیبر صاحب موږ راټول کړي هم د همدې پاره دي ځکه انتخاب خو موږ هغه اوله ورځو کښې وکړه نو موږ یو لیست ترتیب کړه دېرش کسیز لیست نو اوس چې دا ملګري ما سره په دې ګروپ کښې دي او زه دوی سره یم موږ مطلب هم همدغه ده چې په هر شاعر او په هر حقدار شاعر مقصد دوی هم وغږېږي او نور ملګری نظر ورکی او دویم د ما سره چې کوم ملګری دي دام لیکوال ملګری دي نو دوی هغه هنر مر سره پخیږي دوی هغه د لیکلو هغه تلوسه مو وی چې په شاعرانو لیک دا خو ډیره مهمه خبره ده موږ مخکې نه ورته پام ده
عادتا لکه څنګه چې زه د افغان ادبي بهیر غونډو ته ګورم ډیر کله چې څوک افغانان په شفاهي بڼه باندې خبرې کوي نو سټایل د سوي چې د نقل اصول سره برابر نه وي مثلا تاسو ته بوای چې نهام صاحب ډیر ښه شعر لیکي دا جمله اضافي جمله ده لیکن که چیرته یو څوک دا ووایي چې نهام صاحب په دغه شعر کې دغه استعاره داسې استعمال کړی دی یا په دې شعر کې نوې خبره دغسې کړې ده نو له دې سره به مو نقد وده وکړي څه فکر کوي چې که دې لړۍ ته په دې شکل دوام ورکړي ګنجایش پکې شته
و شایبر صاحب موږ خو دغه لړۍ داسې را شروع کړې وه چې موږ نیت هم دا نه و چې یاره یو وخت به ډېر لوی ادیبان هم پر موږ وغږېږي نو مخته ګورو خدای دې وکړي موږ مشران را وغږېږي مشران په ځوانانو نظرونه ورکړي ځکه که موږ هر څوک مخته کوو موږ دغه درې سوه کس هم ډاډه نه یو چې یاره موږ د باتمن ډېر وړ کس ته انتخاب کړو خو که موږ وړ کس هم نه وي انتخاب کړی که مشران پرې وغږېږي چې یاره دا کس په دغه وجه نه ده وړ یا یې په شعرونو دا نک کېدای شي یا یې کم شعرونه لیکلي خو یا یې ښه شعرونه لیکلي خو کمې لیکلي که نه نو دا بیا موږ لا ډاډه کوي نو خدای دې وکړي چې مشران هم را وغږېږي او ټول ملګري په دې لړۍ وغږېږي موږ دا تمام نه ده چې یاره اتمن دې موږ ستاینه وکړي نو که نقد وي که ستاینه وي دواړه چې د اصولو برابر د معیار برابر وکړي موږ ډېر ورته خوشحالېږو
له ښاغلي نهام څخه مننه
آزادي راډیوي مجله په آزادي راډیو ډاټ کام کې له آزادي راډیو
د ازادي راډیو مجلې په روسیو شیبو کې د یو تاریخي کتاب پاڼې اړو دا کتاب د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو د پنځم محصل سلام افغان لوستی دی له دوی په واورو
دا کتاب پر اسلامي نړۍ د بغداد د واکمنۍ وختونه په نامه ده چې انګریز لیکوال یوګ کینیډی لیکلی ده او ډاکټر نظام الدین کټوازی پښتو ژبې ته ژباړلی ده دا کتاب چې لیکوال لیکلی ده د دې په لیکلو کې له مختلفو د هغه وخت له تاریخونو استفاده کړې ده او د ټولو مجموعه یې راخیستې باید دا کتاب ترې ترتیب کړی ده په دې کتاب کې د عباسی دوری د شاوخوا دو پیړۍ واکمنۍ کیسه ده دا چې عباسیان څه ډول واک ته ورسېدو د دوی په واک ته رسېدلو کې د هغه وخت د افغانانو او خاص ډول ابو مسلم خراساني څومره ونډه وه او څه ډول دغه نوی واک ته رسېدلی خلافت قوي سو او بالاخره څه ډول بیا ابو مسلم خراساني د عباسی خلیفه منصور لخوا په چل راوغوښتل سو او ووژل سو د دې لپاره چې د ده قدرت ته خنډ نه سي همداسې ډېرې کیسې شته په دې کتاب کې دا چې په هغه وخت کې د عباسی خلیفه ګانو ژوند څه ډول و دوی هنرونو شاعرۍ موسیقۍ او نورو هنرونو ته څومره توجه کوله شاعران یې ساتل او مثلا په دربار کې د خلیفہ له کورنۍ ما سیوا کوم کسان با نفوذ کسانو کوم کسانو ډیر صلاحیت ترلود د عباسی دوران کې د دوی مالیات څنګه راټولېدل مثلا پولیسو یا لخر ماشات څه ډول کېدل څنګه جګړې تاسوول کېدل او هغه کسان چې د دوی پوړانې به بغاوت کول څنګه لمنځړل کېدل همداسې وخت پر رسیدو کې یو بل ته کومو دسیسو کار اخیستل کېده په دې کتاب کې ډېر څه شته دا چې عباسي کورنۍ له صفر راشروع کړم عباسي کورنۍ له سیاسته ډېره لرې کورنۍ وه چې د عربو په یو لرې کلي کې یو عادي ژوند درلود څرنګه دغه عادي کورنۍ دومره غټ خلافت رامنځته کړ او بیا بالاخره څه د دې باعث سو چې دغه دومره لوی خلافت او دومره لوی واکمنی کمزور سی او بالاخره لمنځه لاړ سی. دا کتاب د عباسی دورې یو عمومي تاریخ نه ده، بلکې د خلیفګانو او د هغوی په ژوند، د هغوی د حکومتولۍ په طرز، د هغوی په اصطلاح په قصرونو او دربار کې چې کېدل په هغه باندې راڅرخي. په دې کتاب کې لیکوال د هغه وخت له مختلفو تاریخونو استفاده کړې ده او د څو تاریخونو غورچاڼ ده. په اصطلاح په دې کتاب کې چې یوه ستونزه ما درک کړه، هغه دا ده چې په ژباړه کې کله کله داسې لږ ګونګ حالت ته لاړ شي، یوه کیسه په نیمه کې پرېښو، نه پوهېږم دا به ژباړن دغسې کړي که به د لیکوال ستونزه یې په نیمه کې پرېښودل شوې او بله کیسه شروع شوې ده. خو په هر صورت دا کتاب د تاریخ مینهوالو لپاره او خصوصا د اسلامي تاریخ مینهوالو لپاره ډېر غوره کتاب ده.
د ښاغلي افغان څخه مننه. له همدې سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه راتغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
ناس د خلا پر چنار د مینې مرغان، کوي ستایا نا د یار د مینې مرغان، کوي ستایا نا د یار د مینې مرغان. بل بالا نو نغمے خنگی زمزمے، سکون داروں بے قرار ڈالے دا رحمان، سکون داروں بے قرار ڈالے دا رحمان. لا الہ الا اللہ اللہ هو اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ هو اللہ، سنا اللہ هو اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ هو اللہ.
Allah